د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مې ترهګریزو بریدونو د 60مې کلیزې په مناسبت په یو ویډیویي پیغام کې په خپل ولس غږ کړی چې په متحده توګه د یو بل سره ودرېږي او د بیا رغونې ترمیم او نوې رغونې په هدف د مخکې ولاړ شي او نه دې ډارېږي. ولسمشر بایدن همدارنګه په خپلو خبرو کې هغو کسانو ته د درناوي مراتب وړاندې کړل چې د هغه په وینا د ترهګریزو بریدونو څخه څو دقیقې، ساعتونه، میاشتې یا کلونه وروسته یې خپل ژوند په خطر کې واچو او قربان یې کړ. بایدن یو ځل بیا هغو کسانو ته چې متحده ایالاتو ته د زیان رسولو هڅه کوي خبرداری ورکړې چې دوی به پیدا کړي او وړ به یې باسي چې د خپلو کړنو په خاطر لوړ قیمت ورکړي. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې د سپتمبر د 11مې له ترهګریزو بریدونو وروسته په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو سره د زور زیاتي په هکله هم خبرې وکړې او د ولس ترمنځ یې د یووالي لپاره غږ وکړ. د امریکا د دفاع وزیر وایي چې امریکا نن د 2001 کال په پرتله زیاته خوندې ده. لوید آستین چې د سپتمبر د 11مې د ترهګریزو بریدونو په 60مه کلیزه کې خبرې کولې وویل چې د امریکا دفاعي او برید کولو وړتیاوې زیاتې شوې دي. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې آستین وویل چې تر څو پورې چې له افغانستان څخه د خلکو د راویستلو پروسه نه وي بشپړه شوې، دی به له افغانستان څخه د امریکا د عسکرو د راویستلو په اړه خپل نظر ورنه کړي. آستین وویل چې د امریکا دفاع وزارت به د افغانستان او سومالی په ګډون د نړۍ په هغو برخو چې حکومتي حضور پکې کم دی کې د امنیتي خطرونو د رامنځته کول وڅاري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په دریو ورځو کې د لسګونو امریکایي وګړو او د متحده ایالاتونو د دایمي ویزو د لرونکو په ګډون له 250 زیات کسان له کابل ایستل شوي. خلیلزاد پر خپل ټویټر لیکلی چې دا کسان د قطر د هوایي شرکت په الوتنو کې وتلي دي. خلیلزاد دا یو مثبت پرمختګ بللی او له طالبانو په دې مهمه چاره کې د همکارۍ په خاطر مننه کړې. خلیلزاد ویلی دي چې له افغانستانه د امریکایانو، بهرنیو وګړو او هغو افغانانو چې غواړي ووزي د خوندي وتلو د یقیني کولو لپاره به قطر، طالبانو او نورو اړخونو سره تماسونو ته دوام ورکړي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د مقاومت د ملي جبهې په نوم مخالف ګروپ ادعا کړي چې په پنشیر کې لا مقاومت پای ته نه دی رسیدلی. په واشنگټن کې د دغه جبهې یو ویان علي نظري ادعا کړي چې دغه جبهه لا هم د پنشیر له 60 تر 50 سلنې خاورې کنټرولوي. د نظري دعوې د طالبانو له هغې پخوانۍ دعوې چې په خوایب کې ویلي وو چې دوی ټول پنشیر نیول سره په ټکر کې ده. خو د جمعې په ورځ د طالبانو یو ویان انعام الله سمنګانی تایید کړه چې د مقاومت ځینې جنګیالیو د خپلو کورنیو سره د پنشیر په درو کې پناه اخیستي او د دوی سره د دوی عادي ژوند ته د بیرته راستنېدو ته د تشویقولو لپاره خبرې لا هم روانې دي. د پاکستان نړیوال هوایی شرکت پی آی ای راروانه اونۍ له افغانستانه د خلکو د ایستلو له بهیر سره د مرستې لپاره کابل ته ځانګړي چارتر الوتنو پیلولو اعلان کړی. د دغه شرکت وایان عبدالله حفیظ خان نن فرانس پریس خبری اژانس ته وویل چې دې شرکت د دې کار لپاره ټول تخنیکي جوازونه ترلاسه کړي. هغه زیاته کړه چې لومړی چارتر شوې الوتکه به ایر بس 320 چې سبا د سپتمبر په 14مه به د کابل په لور وخوځیږي او بیرته به اسلام آباد ته ستنه شي. پی آی ای وایي تر اوسه معلومه نه ده چې د مسافرینو د انتقال لپاره له کابل او کابل ته عادي الوتنې به څه وخت پیلیږي. د امریکا متحده ایالاتونو له سعودي عربستان څخه د توغندیو دفاعي سیستم لرې کړی دی. د اسوشیټډ پریس خبری اژانس د راپور له مخې دا څو اونۍ کېږي چې د یمن د حوثي یاغیانو لخوا د بریدونو سره سره د امریکا متحده ایالاتونو د سعودي له خاورې دغه سیستم او ورسره تړلي پیټریاټ بیټرۍ لرې کړي دي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د سعودي او امریکایي چارواکو د لږ تر لږه یو پرمختللي او لوړې ارتفاع لرونکي میزایل د سعودي په بله سیمه کې د لګولو پخلی کړی. په داسې حال کې چې په عربي نړۍ کې په سلګونو امریکایي عسکر لا هم موجود دي، د آسیا په لویه وچه کې د زیاتېدونکو امنیتي خطرونو په موجودیت کې عرب هیوادونو په دغه سیمه کې د امریکایي پوځیانو د راتلونکو په اړه اندېښمن دي. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگټن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
روکو راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، اخبار مشروع اخبار را از همکار ما احمد الله هرچیوال شنیدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با برنامه ویژه رادیو آشنا صدای امریکا که به طور زنده و مستقیم به زبانهای دری و پشتو پخش می شود با همکارم نوشابه آشنا. و از تازه ترین رویدادها در ارتباط به 20مین سال روز حملات 11 سپتامبر و چگونگی وضعیت افغانستان تحت پوشش قرار داده میشه. مهمانان این ساعت برنامه ما آقای آرش یقین، پژوهشگر در امور امنیت ملی و مبارزه با تروریسم هستند، و همچنان آقای شنوار.
بله، زرغون شنوار سب امر سره په خبرونه کده چې زمونږ اساس پختنه به ځواب وي. البته ډیر پختنه د خلکو پختنه دي چې مترکی وضعیت ته پکاتو، نو با سبب یې هم دوام ورکړو. لیلا ما جانې شنوار سب، ستاسو خبر هم نیمګړی پاتې وه، او ورپسې پوښتنه دا ده اوس چې د دې ټولو خبرو نه امریکا څه زده کړل، څه تجربه حاصله شوه؟ دا چې اوس ویل کېږي داسې یوه ایره د امریکا سره موجوده ده چې د امریکا دفاع وزیر هم دا خبره کړې ده چې ښایي القاعده داعش بیا حضور پیدا کړي په افغانستان کې، او موږ جدي دا مسله څارو له دې ځینه. نو کچیرته دغه ویره موجوده ای او خدای مکه بیا داسې یو څه پیدا شي په افغانستان کې، د امریکا برخورد یا چلند به دا ځل څه ډول د افغانستان سره، د موجوده حکومت سره، د طالبانو سره چې هغوی دا ژمنه کړې ده چې باید په خپل ژمنې ولاړ اوسي، او د القاعدې سره به نورو تروریستي شبکو سره به اړیکې نه ساتي، او بلکې د هغوی په ضد به لا مبارزه هم کوي؟
زمون په باور باندې امریکا د او طالبان به دې نتیجې ته رسیدلي چې دوی په افغانستان کې ثبات د امریکې د منطقوي نوې ستراتیژۍ سره ډېر اړخ لګوي نسبت د جګړې ادامې ته. د دې بهترینه نمونه د امریکایي او ناتو قواو راوتل او د طالبانو حاکمیت. کوم چې تاسو اشاره وکړه چې اصلا امریکا اندېښنه لري، او د امریکا د دفاع وزیر په نوي بیان کې هم دا خبرې ته اشاره کړې ده، موږ داسې فکر کوو چې د افغانستان په شاوخوا کې پراته دولتونه او د دې دولتونو او د امریکې د منافعو تضاد په افغانستان او زموږ په منطقه کې یو تیوریکي تروریزم اصلا خلق کړی دی. تیوریکي تیوریکی دا معنی چې یو اندېښنه شته چې د افغانستان د معدنیاتو، قانونو، جیوپولیټیک موقعیت، د افغانستان د خلکو په لاس کې د شتو وسایلو په دې رابطه باندې د امریکا او غرب سیاستونه فرق او توپیر لري د چین، د ایران، د روسیې، د پاکستان او حتی د هند سیاستونو سره. دغه اختلافات چې دي، دغه اختلافاتو امریکا په داسې یو موقعیت کې اچولې ده وروسته د خپلو پوځونو د انخلانه چې دوی د افغانستان جیوپولیټیک او جیوستراتیژیک او جیوکنومیک موقعیت ته په پام باید افغانستان په داسې یو منطقه باندې بدل نه کړي چې دا د لاسه ووځي. په دې خاطر باندې دوی کوشش کوي چې دغه منطقوي اختلافاتو ته په پام د افغانستان کې د دوو رویشونو نه کار واخلي. یو د قطر د موافقې په چوکاټ کې د طالبانو سره د راشه درشي، او دغه راشه درشه نسبتا سړی راشه درشي په اساس باندې یوه رابطه دا وسي، او بله رابطه په طالبانو باندې د فشار همي چې دوی اصلا یا د افراطیت او تروریزم یا ترهګرۍ هغه وړې وړې حلقې چې افغانستان کې ممکن وجود ولري یا هغو سره روابط پیدا نه کړه، او یا دغه طالبان چې امریکا ورسره دوه نیم کاله اصلا د خطر د موافقې په چوکاټ کې دغه ځای ته خبره ورسوله، داسې نشي چې په منطقه کې د دوو د ستراتیژیکو مخالفانو چې هغه عبارت د چین او روسیې نه دي د هغو په لمن کې ونه لېږي. زه فکر کوم ما چې ورته تیوریکه تروریزم هغه ورکه نوم ورکه، هدف مې دغه چې البته د امریکې او طالبانو ارتباطات دا په ګوته کوي. سړی که د ډیپلوماسۍ د ژبې نه په ولسي ژبه باندې خبرې وکړه، نو رښتیا خبره دا ده چې د 2013 کال د اگست د میاشتې نه مخکې د طالب سیاسي موقف او پوزیشن چې سره راوخلي د دې دونیمو کلونو پوزیشن په سره مقایسه کړه، دا خو د امریکا متحده ایالاتو چې اصلا د خبرو او ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې دوته ورو ورو قانوني او مسؤلي لار مسایل تکړه، او بل اخر په دغه لار باندې دوه لار کابل حکومت دی.
تشکر شنوار صاحب، ممنون شما. با شما هم بر میگردم، ولی حال میخواییم باز هم آقای یقین مخاطب این سوال قرار بدیم. آقای یقین، شما در مورد امکان ظهور برخی از گروه های دیگر تروریستی سخن گفتین در پرسش اخیر، و نیز از طرق تازه فعالیت های تروریستی مثل سایبر اتکس نام بردین. در جمله امکان ظهور گروه های دیگر از شاخه خراسان داعش نام بردین. برخی تحلیلگران پیش بینی میکنند که جنگ طالبان با شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش طیفی از گروه های بسیار ظالم و جنگ دیده تندرو که به هیچ کس شفقت نخواهد داشت به مساف طالبان خواهد کشاند. نظر شما در این قسمت چیست؟
برمیگرده ای گفت که طالبا تا چطور میتونن یک دولت بسازن و دولت از اونا چطور پذیرش جامعه جهانی شوه و به خصوص کشورهای بزرگ مثل چین، امریکا حمایت کنن. اگر قرار ببینین القاعده دیگه در افغانستان، اگر ما در وقت از حساب تروریسم متاسفانه یک بحث بسیار بحث کلان به وجود آمده، اما وقتی که تعداد اعداد میبینیم بسیار اعداد زیاد نیست. ما در راپورهای مختلفی که در دو سه سال اخیر منابع امنیتی امریکا به دست آوردن، کمتر از 500 نفر از القاعده در افغانستان وجود داره. من همیال با بسیار از یک قریه بسیار خورده از هرات، من همیال باور دارم که در همونجا همیال 500 نفر شورشی های مختلف همال وجود دارن. بلن اگر وقتی یک کشور مثل افغانستان با 37 میلیون انسان میبینیم و القاعده زیادترش عرب ها بودن، جایگاهی خیلی ندارن به داخل افغانستان. اگر بنان این سناریو ایست که طالبا چطور میتونن و ای فیلن دیگه دولت افغانستان وجود نداره، همه کارت به دست قطعه ها به دست طالبا هست، اونا چطور میخواین دولت را داشته باشن؟ اگه قرار باشه که از جامعه جهانی اینا پذیرفتن نشن به دو سه دلیل، یکی به دلیل اقتصادی، یکی به دلیل از این که از نگاه پس قیام های به مقابلشان به وجود نیه، یا مجبور هستن با القاعده و گروه های داعش و اینا هماهنگ کنن جور بیاین از اقتصادی روابط داشته باشن. ولی اگر قرار باشه که اینها بتانن به حساب یک دولت درست کنن که جامعه جهانی بیایه برشان اقتصادی، هم باور دارم که اگر طالب ها بتانن دولت درست کنن، نه به مثل سابق که هیچ وقت دیگه ما متاسفانه و چانس طلایی از افغانستان نفته، ولی حداقل یک کمک مالی پس جامعه جهانی شاید خواهد کرد که طالبان نیازمندی به او نداشته باشند. دوم از نگاه کلتوری و زبانی و ایناها هم ببینین، فعلا القاعده اینا همگی به سمت ایست افریقا رفتن. ما الشباب مثلا در اوگاندا میبینیم، کینیا میبینیم، سومالیا میبینیم، جاهایی که واقعا بسیار وضعیت نسبت به افغانستان بسیار خرابتر است و امکانات عزی که مثلا در اونجا بتانن اون گروه ها جای امن داشته باشن، پناه امن داشته باشن دارن.
بله.
او را نمیبینم. یه چیز دیگر ما باید خوشبینی در او باره داشته باشیم ایست که یک بخش جنگ امریکا، ناکامی امریکا در این بود که در یک منطقه بود که 4-5 دشمن بزرگ با او هم نظر نبودن. ایران به هیچ صورت علاقه نداشت که امریکا در منطقه بمانه، با وجودی که با طالب ها مشکل داشت در سال 2001 و خوشحال بود که طالب ها را کمک کردن که CIA با IGRC و نیروهای خود یک جا در مثلا در هرات رفتن، دوش بر دوش رفتن در هرات مثلا طالب ها را زدن. ولی بعدا ما وقتی که قرار شد که امریکا در اونجا به دائمی بمانه، ایران یک روابط خود تغییر داد.
بله.
پاکستان تغییر در همین 20 سال به حساب همون موقعیت سیاسی خود از نگاه استراتژیکی عوض کرد، از سمت روس، از سمت امریکا به سمت چین برد، بنابراین شروع کرد بر علاقه نداشت که امریکا در این منطقه بمانه. چین علاقه نداشت، روسیه به ایست کسی یک اول قدرت هیچ کس به ایست صورت افغانستان همیشه به حساب همو حولی خود میبینه از نگاه امنیتی روسیه، علاقه نداشت که در اونجا بمانه.
بله.
بنابراین اگه ما او کشورها را که ببینیم به شمول پاکستان کال ما مثلا بحث زیاد داریم که سر پاکستان، پاکستان علاقه داشت که مثلا طالبان بیاین دولت افغانستان بگیرن، در روش هیچ نوشک ما نداریم که
بله.
ولی در این حال پاکستان در سر بسیار کلان است برش که اگر قرار باشه طالبان در افغانستان واقعا مرکز
سلوش
جور بشه
بله.
یک درد سر کلان است بله. در داخل بله. پاکستان با گروه های
تحریک
طالبان بل. یقین سب دیر بخنه غوارم یو ویدون که پلین که ده افغانستان نزنگ واله ده دیده پارش منتظر پاتی نیشی که ما پخته نواله ری میروانی و که یورم ستره موشی
سلام علیکم
بخیر اغلی رادیو در سرم لکه ورو را چی پروگرام اخلاله کم زین اغا گیگی نوم ده سده
زده کنر نگره گیگم
خا ده کنر ولایت نا ستره موشی ده واشنگتن ستریو تا نوم ده سده او چه ویل غاره میروانی او
نوم خو نشه ما دستالی او خطل دغا و نظر ویما
میروانی او که نظر دیوه
ده پاکستان په حق لبان لکه پاکستان که چرته طالبان عام دغا عمومی او رسمی شی او د بین الاقوامی دغا سره جوړ شی نو آیا پاکستان به کوم ده طالبان او د پاکستان به پمنس کې دیون کر خدا کوم مایده چې دا به وشي او کوو به نشي دا شنواری سر نه تاسو کومه
خا مقصد دا ده چې کا پاکستان د طالبان حکومت پر رسمیت و پیژني نو د کرخ مساله به څنګه کیږي هم د سری مقصد ده
او کوی نه پیژني دا خو به په افغانستان کې به هم د جنگ شروع شول او به هم جوړیږي د خبره لپاره
معنی نه ده پښتنه نه ده شینواری سب نه ده پښتنه راځي ده اگر چې د موضوع نه لګه وتل ده خو بیا هم شینواری سب ستاسو اختیار ده څه ویل غواړي
زه به دې ورور ته چې کولنګ مې تلیفون کړی زما سلام دې ومني د یو خبرنګار په توګه چې موږ شل کاله افغانستان پاکستان کې تیر کړي دي او په دغه موضوع باندې زه پوهیم د پاکستان د حکومت او د طالبانو افغاني طالبانو روابط همدا اوس چې طالبانو کابل نیولی ډېر حساس او مهم پړاو ته رسېدلي او دغه د شلو نه نیولې تر دیرشو کالو پورې د ژوند خوږې شېبې چې دي دو شاته پرېښي او اوس یوه بله مرحله ده. اصلا د پاکستان د حکومت همدا ډیورنډ کرښې ته چې ده اشاره وکړه د دغه معضلې په شتون کې پاکستان هیڅ وخت دننه افغانستان کې کابل کې داسې یو حکومت نه خوښوي چې هغه یو ځواکمن او د ټولنې د زیاتو خلکو د ملاتړ نه برخمن حکومت وي. په همدې اساس باندې افغاني طالبان د افغانستان په ټولو سیاسي ډلو کې د سید داود خان د حکومت نه رانیولې تر اوسه پورې افغاني طالبان چې اوس په کابل کې حکومت په لاس کې دی یوازینۍ ډله ده چې دننه په پاکستان خصوصا د خیبر پختونخوا ایالات او د بلوچستان ایالات او حتی د پاکستان په زړه پنجاب کې د بلې هرې افغاني ډلې او حکومت په تناسب د زیاتو روابطو او زیاتو دوستانو څښتنان دي. نن ورځ د پاکستان د حکومت لپاره په کابل کې د طالبانو حکومت کول په عین حال کې چې ډېر خلک داسې فکر کوي چې طالبان د پاکستان سره ډېر دوستانه روابط لري او ځینې خلک وایي چې طالبان د پاکستان د لاس آله ده. اوس دغه وخت د جغرافیوي تضادونو په اساس باندې افغانستان کې راغلی دی چې که چېرته پاکستان وغواړي چې د خپل اثر رسوخ نه د افغاني طالبانو حاکمو طالبانو پر ضد باندې استفاده وکړه، متقابلا افغاني طالبانو سره هم دا چانس شته چې داخل د ډیورنډ کرښې نه اخوا په دې ساحو کې چې څومره دو خپل خواخوږي د طالب یا بل بل په نامه باندې لري دو هم د هغې نه استفاده کولی شي. زما په باور باندې د طالبانو لومړني مشر ملا عمر نه رانیولې تر اوسني وخته پورې چې څوک مشران دي څومره چې موږ ته معلومات دی او که پردې شاته ته بله لوبې هغې باندې زه نه پوهېږم خو څومره چې موږ ته معلومات دی د افغاني طالبانو او د پاکستان د هر حکومت که هغه د پیپل پارټي که د تحریک انصاف او که هغه د مسلم لیګ د دې طالبانو او د هغو ترمنځ په دغه مسله چې د ډیورنډ د کرښې مسله تاسو یې په دې باندې اتفاق نظر نه دی موجود.
مننه شینواري صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسو نه پوښتنه کوو چې د امریکا په شمول د نړۍ د ډیرو هیوادونو یو شرط دا و د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو کې چې البته مخکې واورېدونکو مورته اشاره وکړه یو خبره ده د ښځو د حقونو موضوع د بشري حقونو رعایت او د القاعده سره د اړیکو نه ساتل. البته شرایط به ډیرو موضوعګانې به ډیرې وي خو برجسته موضوعګانې همدغه وي. نو اوس د رپورټونو له قراره واخسته چې په ټولنیزو رسنیو کې اخبارونو او خبرونو کې راځي دا چې ښځې د خپلو حقونو دپاره لارو کوڅو ته راوځي هغوی سره د تشدد نه کار اخیستل کیږي خبریالان وهل کیږي ټکول کیږي چې د بیان او د رسنیو ازادي تر یعنی غټه صدمه ورته رسیږي مطبوعاتو ته او د ښځو په برخه کې مازی یعنی د بشر حقوق هلته د نقص په حال کې دي. نو څه فکر کوئ چې د طالبانو د موجوده حکومت سره به د امریکا د اړیکو راتلونکي څنګه ګوري؟
زمون کو باور د طالبانو نه جبران کیدونکي غټه ساوه چې هغه به د طالبانو د سیاسي ژوند په بیه باندې تمام شي هغه د افغانستان د خلکو د مشروع حقوقو او د دنیا د دولتونو سره دغه موجوده روابطو ته عدم پاملرنه یا نه پاملرنه ده. دا موضوعات د ښځو په شمول باندې ډیر حساس او ټاکونکي موضوعات دي چې د بشري او د ژورنالستانو مسایلو ته تاسو اشاره وکړه. زه فکر کوم د غربي دولتونو یوازینی اندېښنه چې د طالبانو سره په رسمي روابطو په تعمینولو او کومکونو کې ساته زی او کلوات زره نظره عمل کوي یواځینی علت دا دی چې طالبان په جرأت او سرعت باندې هغو مسایلو ته چې هغه د حکومتولۍ لپاره لازم او ضروري دي په یویشتمه پېړۍ کې بدون د هغې نه حکومت نه کېږي او بدون د هغې نه د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راځي هغې مسایلو ته جدي پام وکړه. زه په خپله په دې باور یم ښه اوسنیو شرایطو کې چې اوس پنځه کل ورځې د طالبانو د حکومت کېږي زه فکر کوم احتمالا دغه چې حوادث چې په ښځو باندې د فرضاً مظاهریت ته دې نه پرېښودل کېږي ژورنالستانو سره د ټاکو ټوګو شي دغه دا د اشرف غني په شل کلن حکومت او د کرزي په حکومت کې هم داسې چیزې راتلې دغه سل پنځیس ورځو کې سړی داسې توقع نه شي کولی چې افغانستان به یو دم ګولې ګلزار شي مګر که دا کارونه د طالبانو د حکومت د سیاست یوه برخه وګرځي زه په دې باور یم چې دا سیاست بیا د دوی د ژوند په قیمت تمامېږي.
سپاسگزاریم آقای شنواری. خب آل میریم باز هم به سراغ آقای یقین. آقای یقین شما در صحبت قبلی روی رابطه ایران و نارضایتی ایران از حضور امریکا در افغانستان صحبت کردین با وجودی که مشکل با طالبان داشت. حال که طالبان در افغانستان مسلط هستند ایران و سایر کشورهای منطقه باید در باره ماهیت روابط خود با دولت جدید افغانستان تصمیم بگیرند. به نظر شما آیا ایران با سایر قدرت‌های منطقه یک جا با رژیم جدید در افغانستان اگر شکل بگیره همکاری خواهد کردن یا کشورهای منطقه به شمول ایران منافع خود را که نهایتاً متناقض است دنبال خواهد کردن؟ صرف 4 دقیقه وقت دارین که باز سر ساعت 9 ما اخبار مشروع اخبار تقدیم میکنیم. تشکر آقای یقین.
تشکر. من فکر میکنم ببینید وقتی که در حتی بحث منافع ملی در داخل یک کشور تعیین شده نیست که ما چی باید بکنیم، حتی بحث بسیار کوچکه که اقتصاد کشور به کدام سمت بره در بحث داخلی، چی برسه به بحث منافع ملی در بخش خارجی. در بخش خارجی منافع ملی همیشه متفاوت است و در بعض مسائل ها میتونن با همدیگر گروه های مثلا دشمن های کشورهایی که با هم دشمن هستند با هم همکاری کنن. مثلا ما میفهمیم که به هیچ صورت مثلا امنیت ملی در هندوستان و پاکستان و مثلا اینا با روسیه از نگاه تضاد یا هر سهشان از همدیگر متفاوت هستن، ولی مثلا امروز در اسلام آباد نشستن درباره مثلا همکاری های امنیتی صحبت میکنن، برای اینکه درد مشترکشان یا مشکل مشترکشان یکی هست. من پیشتر چون که اعلام گفتم همو یک فعلا اگر منطقه رو ببینیم که چین فعلا همو اصل گادی رو به حساب با اصفا در خودش داره، او به پروگرام بی آر آی یا همو خطرهای آهنه که میخواه در روز جور بکنه، که روسیه هم فعلا وضعیت اقتصادیش خراب است، نمیتونه مقابل چین استاد شوه، فعلا همو اصل بگویم راننده یا همو پیش قدم همه چینه. بنابراین اگر قرار باشه که چین در مسیر بخواه که افغانستان را به سمت خود بیاره، من گپ های شنوایی سرمم شنیدم، من با یک بخش که همیشه ما تحلیلگرها در این باره داریم که پاکستان هیچ وقت نمیخواهد دولت مستقل سر افغانستان بیایه، بعضی وقتا من باور میست که در حال تغییر کرده دولت پاکستان از در گذشته نمیخواست دولت به اونجا بیایه، اما امروز اگر پاکستان بخواه در پهلوی چین باشه و ایران و اینا باید به یک سمت باشن که بخواهن کابل به سمت از اونا باشه، حمایت میکنه از امو دولت، حمایت میکنه. ما در سال 90 دیدیم که نکردن، پاکستان از دولت مجاهدین حمایت نکرد و دولت مجاهدین چپه شد. بنان من در او بخش خوشبین هستم که و این همه چیز برمیگرده به خود طالبا، که نه تنها بس عزیز که اینا میتونن با کشورهای همسایه جور بیاین، بلکه که با مردم افغانستان جور بیاین. وقتی که شما ما اگر در 5 دهه گذشته افغانستان ببینیم، نظام ها هیچ وقت از بیرون اونا را کسی از پارچه پارچه نکده، بلکه از داخل خراب شدن. نظام طالبا هم که مثلا اول آمدن شاید مردم های بودن که بساب به خوشحالی بودن که بالاخره جنگ های جبهی مجاهدین تمام شد، ولی در مدت بسیار کوتاه دیدیم که مردم برخواستن. بنان اگر طالبا هم بتانن همو ایجاد در یک امنیت بکنن برای شهروندان خود به وجود بیارن، او وقتی هست که اونا میتونن به ایسی یک پارتنر درست در با ایران، با پاکستان، با هندوستان، با اینا بشینن و یک طرف بیطرفی داشته باشن. و منطقه هم 100% چین، ما از بعد از چین بیشتر انتظار داشته باشیم که با کدام سم میبره، برای از اینکه امریکایی ها با بیرون شدنشان امکان داره که پس طالبان را به رسمیت بشناسن، امکان داره که سفارت خود را به یک نوعی در افغانستان باز کنن، اما از نگاه استراتژیک امریکا به هیچ صورت به منطقه آسیای میانه فعلا حداقل همین کابینه و تجربه هم نشان داده که کابینه ها همیشه 8 سال باقی میمونه، 10 سال باقی میمونه در امریکا، حداقل ما میفهمیم که تا 1 دهه دیگه هیچ نوع پلانی که امریکا بخواه پس به اون منطقه برگردن نداره. و گفت آخری می ایست که طالبا را امریکایی ها هیچ وقت به ایست تروریست نشناخته بودن، برای از اینکه طالبا هیچ وقت به نظر از اونا یک هدف تروریستی بین المللی نداشتن، بلکه یک شورشی های داخلی او را جنگجوهای داخلی می بیدن. بنان روابط امریکا هم با طالبا متاسفانه او برداشته که ما در کابل بعضی وقتا همیشه داشتیم که امریکا به هیچ صورت با طالبا کنار نمی آین، برای از اینکه بس حقوق بشر اینا هم چیزهاییست که میخواد در خلاصه بگم که ما پارتنرهای زیادی امریکا داره که فعلا در گوشه های دنیا درست. که با حقوق بشر مشکنانن روز به روز، ولی منافع امنیت ملی امریکا اقتصادیش بسیار بالاتر است نسبت به ای که به مسائل کوچک داخلی فکر بکنه.
آقای آرش یقین، پژوهشگر در امور امنیت ملی و مبارزه با تروریسم در ساحه ایریشیا، تشکر میکنیم از حضورتان در برنامه و از تحلیلتان. ممنون شما.
شکر
د دوړو درنو ملمنو نه مننه چې حوصله وکړه او تر دې دمه په خبرونه کې پوښتنه ځواب کړي. قدر مرزر ګډ شاشین وره او همدارنګه استاد یقین دوړو نه مننه کوم تاسو د کور ودانی په خبرونه کې برخه واخسته. درنو اوریدونکو تاسو ځانګړي خبرونه د سپتمبر د 11مې د منځنۍ په څرنګوالي اوري چې مختلف ملمنو په خبرونه کې په مختلف